بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې ده. خپرونه مو د یوه ساعت لپاره ده. د سر راپور مو دا دی چې د افغانستان د سولې عالي شوراوی د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکوي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې صافۍ نه خبرونه اورئ.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. د ننګرهار پر امنیه قمندانې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله د 15 حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسیده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولی شي چې وسلوال مخالفین وځپي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی. د خبرونو تفصیل. د امریکا یو عالی رتبه چارواکی وایي قطر موافقه کړې چې په موقت ډول به د طالبانو په هغو 15 مشرانو د سفر بندیز وغځوي چې تیر کال له یوه برمته شوي امریکایي سرتیری باو برټال سره د تبادلې پر مهال له ګوانتانامو زندانه خوشې شول او په قطر کې میشت دي. دغه چارواکي غربي خبري اژانسونو ته ویلي چې دغه بندیزونه به تر هغو نافذ وي چې په اوږدمهالې حل لارې ډیپلوماتیکي خبرې بشپړې شوي نه وي. د 2014 میلادي کال په می میاشت کې د برګډال د تبادلې له مخې باید دغه بندیز نن ختمېدلی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولی شي چې وسلوال مخالفین وځپي. جنرال جان کیمبل پرون د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل چې د هیواد په جنوب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات د افغان ځواکونو د قوت نښه ده. اجرایه ریاست په یو بیان کې ویلي ښاغلی عبدالله په هیواد کې د افغان ځواکونو وروستیو عملیاتو ته په اشارې سره په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو د لمنځه وړلو په مقصد د پوځي عملیاتو د پراخېدو غوښتنه وکړه. د ننګرهار پر امنیه قمندانې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله د 15 حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسیده. حمله تېره شپه 11 بجې هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو د امنیه قمندانې مخې ته لومړی موټر بم چاودنه وکړه او وروسته یې ډزې پیل کړې. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې په حمله کې 9 تنه پولیس ټپیان شوي دي. نوموړی وایي چې په حمله کوونکو کې پاکستاني طالبان هم شامل دي. طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی او پولیسو ته یې د زیاتې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. له بلې خوا د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یو ښوونکی په دې تور وژلی چې ګنې د دولت سره همکاري کوله. د کونړ والي وحیدالله کلیمزیا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې باید د تعلیم مخه ونه نیسي او له داسې کړنو لاس واخلي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 10 پوله، یوه اروپایي یورو 15 شپېته افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 528 افغانۍ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی. عادل الجوبیر وویل ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریې په شان د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جوبیر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سمیع شکري سره په کتنه کې وکړې او ویل:
نحن نرفض اعمال ایران، الاعمال المشاغبه التي تقوم بها ایران.
موږ د ایران کړه وړه غندو. هغه پاروونکي اقدامات چې ایران یې کوي منفي دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کېږي.
عادل الجوبیر دا څرګندونې د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړې. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریځ لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي یاغیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورن دی هوایي حملې روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. ایران د حوثي شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د یمن د تبیدی حکومت یو ویان پرون ویل چې عمان د امریکایي ډیپلوماتانو او د یمن د شیعه حوثی اغیانو ترمنځ د بیسارو خبرو اترو کوربه دی. د یمن د تبیدی حکومت ویان راجا بادی وایي دا خبرې د امریکا په بلنه ترسره کیږي او د یمن تبیدی حکومت چې په سعودي کې ډیره دی برخه نه پکې لري. بادی وویل چې د حوثی یاغیانو پلاوی په یوه خصوصي امریکایي الوتکه کې عمان ته ورسول شو. د امریکا حکومت او د حوثی یاغیانو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مرستیال ولسمشر جو بایدن د زوی د مړینې له کبله پرون د نوموړي له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې 46 کلن زوی د سرطان د ناروغۍ له کبله مړ شو. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ولسمشر اوباما له قوله راغلي چې د بایدن کورنۍ له حده زیات خواشینې ده، خو دا یې زیاتوي چې د جو بایدن روح به د دوی ټولو په تیره د هغه د مېرمنې او د دوو لونو په وجود کې ژوندی وي. بیو بایدن چې مخکې د 2 کلونو لپاره د لوی سرنوال په توګه کار وکړ، د راپورونو له مخې نږدې 1 میاشت مخکې په یو روغتون کې د سرطان د علاج په خاطر بستر شو. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون وویل چې د اوکراین جګړه ځپلی اقتصاد منفي لوري ته روان دی او په 2015 کال کې به یې اندازه منفي 9 ته راټیټه شي. IMF وایي د دې سقوط علت تر ډیره د اوکراین په ختیځ کې روان کړکېش دی. IMF په یو بیان کې چې پرون خپور شو اټکل کړی چې د اوکراین اقتصادي وده به منفي 9 ته راټیټه شي او د کال د پای انفلاسیون به یې په 46 وي. د اوکراین د ناخالص ملي تولید د ارزونې په اړه دا اټکل وروسته له هغې خپرېږي چې د IMF پلاوي کیف ته خپل د یوې اونۍ سفر د جمعې په ورځ پای ته ورسوه. د پیسو د نړیوال صندوق پلاوي وویل چې له اوکراین سره د IMF د لومړنۍ مالي مرستې د پروګرام د ارزونې لپاره د اړتیا وړ د پالیسیو د بشپړولو په اړه یې د کیف له چارواکو سره خبرې ګټورې وې. دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د سولې عالي شوراوی د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکوي.
خلک د افغانستان د سولې عالي شورا دې ته ژمنه ده چې د سولې په راوستو کې به هر ممکنه هڅه کوي.
په کندز کې د ناامنیو له کبله بې ځایه سوې کورنۍ لا هم د مرستو په تمه دي.
بس خاطر کومک آمده من 20 روز مزه کدم اونجا ما مردم خواسته من کیچ ما مردم هیچ کس پرسان نمیکنه.
د هلمند ولایتي شوراوی د ناامنیو له کبله د ولایتي ادارې اجرایت کمزوري سیوي.
موږ چې کله یو ادارې ته د یو چا د یو ماکل مشکل رسو او د دوی سره شریکو، دوی د حل لار نشي ورته پیدا کولای او اجرات نه کوي.
د ننګرهار سبزی منډوي له 100 کالو رئیس مالیانه د ورکړې اړوند چارواکي وایي
ما ته تر اوسه پورې د ناحیې داسې کوم اطلاع نه ده راکړې چې دا خلک موږ ته ټاکس نه راکوي.
په مستون کې د 22 تنو د وژل کېدو پر ضد پرون د کوټې په شمول په ټول بلوچستان کې کاربندیز اعلان شوی و.
د زموږ د ملک ادارې د تخایو د پیسې پر چی شیخ بیا خو ډیر لوی سوال دی. دا
ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خپرونې کې واورئ. ستاسو د خولې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړي.
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
کوم څوک د تحصیلي سند او تجربې پوښتنه وکړي
نه کوي چې داسې پوښتنې وای اوس به د یو شرکت هم نه ولیدلی.
تر 11 بجو نور مسایل هم څېړو. د سولې عالي شورا وایي چې د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکړي. په داصل کې چې افغان چارواکي په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو د پراخېدو خبر ورکوي. د سولې د عالي شورا یو چارواکي آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د روان کړکېچ د حل یوازنۍ لار لا هم د سولې خبرې دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره روانې هڅې دوام وکړي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی او افغان حکومت هم په وړاندې پوځي عملیات پراخ کړي دي. د سولې د عالي شورا یو مقام وایي چې حکومت او د سولې شورا د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر مولوي حبیب الله فوزي ازادۍ راډیو ته وویل جګړې که هر څومره دوام وکړي د حل لارې آخر سوله او خبرې دي.
طالبان خپل فشار راوړي او افغانستان حکومت حق لري چې خپل وطن ساتنه او دفاع وکړي، خو جنگ هر څومره ادامه پیدا کړي بیا به هم مسئله په سوله باندې حلیږي او زه عقیده لرم چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک او د افغانستان د سولې عالي شورا دې ته ژمنه ده چې د سولې په راوستو کې به هر ممکنه هڅه کوي.
د سولې عالي شورا د سولې د خبرو په برخه کې د حکومت د ژمنې ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې افغان چارواکو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پراخېدو خبره کړې. د افغان وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه شهیم پرون په کندهار کې د 215 اتل قول اردو سرتیرو ته په وینا کې وویل چې د افغان سرتیرو قاتلان بلې دې وروسته ونه بخل شي. په همدې غونډه کې د 215 اتل قول اردو قومندان جنرال داود شاه وفا هم د ملي اردو له سرتیرو وغوښتل چې مخالف وسلوال د جګړې په ډګر کې نیسي نه بلکې ودی وژني.
یو اسلامي لار په اساس باندې د دې مرګ موږ ته داسې روا دی لکه یو چرګ چې علاله یو له بینه وړي. موږ به ټول بینوي قوانین جنگي قوانین مراعات کو ولی په جنگ کې حلوانه توزیع کیږي چې زما پرسونل تر تاجید د دشمن لاندې راسي داسې برخورد سره وکړي چې شي چې سلاوي پر استعمال کوي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان کیمبل سره په کتنه کې وویل چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پراخ شي. اجرائی ریاست په یو بیان کې د ښاغلي عبدالله له قوله زیاتوي چې په ټول هیواد کې به د مخالفینو پټنځایونه په نښه شي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي او ځینو نور امنیتي چارواکو لکه د کندهار د امنیه قومندان هم مخکې تر دې ورته څرګندونې کړي.
ومردل چې د سولې علي شورا وی د جګړې ترڅنګ به د سولې هڅو ته ادامه ورکوي. د ننګرهار پر امنیه قومندانۍ ډلې زبرید د 15 برید کوونکو په وجل کېدو سره پای ته رسیدلې. تفصیل د شاه محمود شنواری په رپورت کې.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې تیره شپه شاوخوا 11 بجې یو ډله وسلوالو پر امنیه قومندانۍ لومړی د موټر بم په وسیله دوه ځان وژونکي بریدونه ترسره کړل چې وروسته وسلواله نښته پیل شوه او تر درې نیم ساعتو پورې دوام وکړ. امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد دوشنبه په سهار په یوې خبري ناسته کې وویل چې ټول شپږ تنه وسلوالو چې دوه تنو د موټر بم په وسیله ځان وژونکي بریدونه ترسره کړي او درې تنه نور د پولیسو په ډزو کې وژل شوي او دارنګه یو تن امنیتي ځواکونو په زخمي حالت کې نیولی دی.
دواره دی سراچا کورو لډول موټرانو د ننګرهار د امنیه قومندانۍ په د غرب استقامت کې یالت چې د نیو لیمون شرکت یا ورکشاپ چې د ننګرهار د زون په سطح وسایل ترمیمي الته انفجار ورکي او د انفجار په نتیجه کې دوی وکولای شو چې دروازه چپکی او بل اخره څلور بریدګر نور د دروازې ته ور داخل شي. لیل الحمد ستاسو امنیتی ځواکونو دوی ته کلک ځواب ورکړي. ټول بریدګر چې جمله شپږ نفر کېدل پنځه وژلي او یو مو په ټپي حالت کې ژوندی نیولی دی.
شیرزاد وای په دې پیښه کې نه تنه پولیس هم زخمیان شوی دی چې لدې ډلې یو تن ژور زخمی دی او اته تنه نور سطحي زخمیان دي. د نوموړي په خبره په دې شپږ تنو بریدګرو کې پنځه تنه پاکستانی او یو تن افغانو.
د دې د جملې څخه یو مهاجم چې هغه په ټپي حالت کې دی د تیرا د پاکستان دی. همدارنګ د هغه نوم دوست محمد دی او د خپل پټولو شان باندې اقرار کوي او د نور هم د دوست د جملې څخه څلور نور هم پاکستانیان و یو افغان هویت لري.
د موټر بم په وسیله دغه چاودنې دومره زوروري وي چې د قومندانۍ شاوخوا کورونو خیخې هم ماتې شوي دي. د دې سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې کره شمېره نه ده معلومه خو په ځینو کورو کې عام خلک د خیخو د ماتېدو له امله سطحي زخمیان شوي دي.
تقریبا 10 بجې او 8 څلوېښت دقیقې چې یو انفجار زموږ تر غوږه شو چې په دې سره د کور دروازې واشدارې او هر څه راپرېوتل. مات شول ماشومان پکې زخمیان شو. زه په خپله پکې زخمي شوم.
موږ په خپله هغه شو هر سړی په شوشو دا ځای نیولی ولان مې ولګېد زوی مې ولګېد لور مې ولګېد او بس حالات خراب شو. پښې مې دا چې بد حال و بس نور دې نه واوښتې د هغې خو همسایګان کړه ټوله سبې له پورې همالته ناست شو.
هیچ شی هم خپله نه دی لیدلی غیر د ګرد و غبار نه او غیر د سره انګارو نه ما نور شی نه دی لیدلی وروره.
خو امنیتي چارواکي وایي چې دوی ته یوازې د یو ملکي وګړي راپور ورکړل شوی دی چې ژور زخمی دی. د وسلوالو طالبانو وین زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته له یو نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په لیکه د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا یې کړې چې په دې پیښه کې ګڼ شمېر کورني او بهرنیو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. دا پیښه داسې مهال رامنځته کېږي چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار نوی والي سلیم کندوزی دې ولایت ته معرفي شو او په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې د امنیت ټینګښت ته به جدي پام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندز ولایت کې بې ځایه سوې کورنۍ وایي بیړنیو مرستو ته په تمې دي. چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ناامنیو له کبله څه باندې 16,000 کورنۍ بې ځایه سوې دي. اجمل آریان رپورټ لري.
په کندز ولایت کې د جګړې له کبله څه باندې 16,000 کورنۍ له خپلو کورونو او سیمو څخه بې ځایه شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې څه باندې یو میاشت کېږي له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي او دا مهال د کندز ولایت مرکز په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي، خو تر اوسه پورې دوی ته مرستې نه دي رارسېدلې.
بس خاطر کومک آمدم من 20 ورځ مزه کړم، جما مردم خواسته ما کیچ ما مردم هیڅ کس پرسان نه میکنه.
ډېرې ورځې شوې چې دلته پراته یو، هیڅوک زموږ پوښتنه نه کوي او تر اوسه پورې موږ ته مرستې هم نه دي رارسېدلې. نور کورونا ته کومکونه رسیدلی خو له موږ سره چا مرسته نه ده کړې. په عین حال کې بیا یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي په دوه مخۍ تورنوي.
از ګوټې پسې مینجا آمدیم، مو نه کالا آوردې نه لباس، هېڅ چیز نه آوردې، میلې مینجا کالا معافي دې مینجا غلجیرګي ستیم هشتا نفر لیست
له ګلتېپې څخه اواره شوي یو. زموږ ټول وسایل په کور کې پاتې دي او له یوه جوړه جامو سره راوتلي یو. تر اوسه پورې هېچا زموږ پوښتنه نه ده کړې. یو ځل سروې شو خو تر اوسه پورې مرستې نه دي رارسېدلې. دا مهال له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. بلې خواته د نوموړي ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی به له بې ځایه شوو کورنیو سره دوه مخې چلند کړی وي.
خدای را خواسته کړم مسله خیشوري او قومي او ګپو نیست، یعنی می مرایز را که ما گرفتیم به وو دادیم اونا یې سروې میکنم.
زموږ په ادارې کې د خپلوانو او قومي مسایل نشته دي. ټولو خلکو ته یو شان مرستې توضیح کوو، اما خلک باید حوصله ولري. دلته زیاتې کورنۍ بې ځایه شوي، همدا اوس موږ هم کومکونه توضیح کوو، همدارنګه زموږ سروې هم جریان لري. هغه همداراز وویل چې دوی په سلګونو کورنیو باندې کومکونه توضیح کړي او لا هم د کومکونو د ویشلو لړۍ جریان لري. په همدې حال کې د کندز د ګلتېپې سیمې اوسیدونکي وایي چې څه باندې یوه میاشت کېږي چې نوموړې سیمه د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده او دولتي ځواکونو پرمختګ نه دی کړی. دوی زیاتوي چې د بزګرانو زراعتي فصلونه د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. له بل پلوه د کندز د والي ویاند عبدالود د واحدی بیا وایي چې امنیتي ځواکونه پلان لري په تدریجي ډول هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي د هغوی له موجودیت څخه تصفیه کړي. بې ځایه شوي خلک پر دولت او وسلوالو مخالفانو باندې غږ کوي تر هغه چې دوی له خپلو کرنیزو ځمکو څخه غله او دانه نوي راټوله کړي. باید پر یو بل باندې ډزې ونه کړي. هغوی وایي چې دا مهال د غنمو فصلونه پاخه شوي دي او که چیرې دواړه لوري پر یو بل باندې ډزې وکړي لامل باید د بزګرانو کلنۍ خواري په سیند لاهو شي.
نا امنیو په هلمند کې هم دولتي چارې ټکنې کړې دي. د هلمند ولایتي شوراوی په تیرو شپږ میاشتو کې د نا امنیو د مځکو د غصب او د سرپرستو دولتي مسؤلینو له امله کار نه دی کړی. د ولایتي شورا رئیس وایي د هلمند په دولتي ادارو کې د ژر تر ژره بدلون راسي. الیاس دایی له سیمې رپورټ لري.
په هیواد کې د ولایتي شوراګانو د فعالیتونو اووه میاشتو پوره کېږي، خو د هلمند ولایتي شورا غړي وایي څنګه چې شاید باید هغسې کار نه دی کړی او په اکثرو فعالیتونو کې د اداري فساد او نورو ستونزو له امله پاتې راغلي دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وایي په هلمند کې د مځکو د پراخ غصب، ناامنۍ او په اکثرو ادارو کې د سرپرستو مسؤلینو د موجودیت له امله ونتوانېدل په تیرو شپږو میاشتو کې هغه کارونه وکړي چې د دوی په پلان کې وو.
موږ په هلمند ولایت کې داسې مسؤلین ونه لیدل چې هغه واقعي مسؤلین وي او هغه صلاحیتونه ولري. والي مو سرپرستو لا تر اوسه پورې سرپرستو دا اوس هم په هلمند ولایت کې رسمي او مسؤول والي نشته. بعضې مسؤلین رئیس صاحبان ټول سرپرست دي، صلاحیتونه نه لري، اجرات نه کیږي. خلک زموږ څخه تمه لري، اما موږ چې کله یو ادارې ته د یو چا د یو ماکل مشکل رسوو او د دوی سره شریکو، دوی د حل لار نه شي ورته پیدا کولی او اجرات نه کوي یا د سرپرستی بانه کوي.
اتل ول د هلمند خلق په دولتي ادارو کې د فساد لامل پوزي ترغلي دی او مرکزی حکومت دوی د ور ور غشتونو سره سره پاملرنه نه کړې. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسول بشیر احمد شاکر زدی رټول د سرپرستو مامورونو د موجودیت او د کار پړه د هغوی د احساس نه مسؤلیت د امنیتي حالت د خرابېدو باعث شوي دي. شاکر ول په امنیتي ادارو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو مداخله او په خپله خوښه مقرري هم د ځینو ولسوالیو او سیمو د ناامنیو باعث شوي دي. شاکر ول ولایتي شورا په وار وار له مرکزي حکومت څخه د غصب امنیت او سرپرستو مسؤلینو په برخه کې د پاملرنې غوښتنه کړې ده خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی.
تېرو دیارلس کالو کې په هلمند کې ډېرې ناخوالې وې. د هغې ناخوالو سره سره دا اوس موږ په مشکلاتو کې دا اوس موږ څه چې د ولس غوښتنه دی موږ هغه رقم کار نه شو کولی دا اوس موږ په کارو کې پاتې راغلي. پراخ اندازه باندې مشکلات اداري فساد او مقررې د داسې اشخاصو په هلمند کې چې هغه درک د مسؤلیت نه کوي.
د هلمند ولایتي شورا په داسې حال کې د خپلو شپږو میاشتو فعالیتونو څخه ناراضه ده چې په تېر شاوخوا یوه کال کې اکثر ادارې د سرپرستو کسانو لخوا اداره کېږي چې د کتونکو له نظره ورسره جوخت حکومت تاریخ خراب شوی ده او د روان ناسم امنیتي او ټولنیز حالت له امله خلک په حکومت هم بې باوره شوي دي. د هلمند ولایتي شورا 15 غړي لري چې درې ښځینه دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلی سئ. تاسو اوس ازادي رادیو ته وږی یاست. اوس به اسدالله لودین راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا پاکستان ته د حکومت لخوا د لیک استولو او په قطر کې د 15 طالب بندیانو د نظارت د مودې پای ته رسیدو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په یو تحلیل مطلب کې لیکلي چې پاکستان ته لیک پر دغه هیواد د حکومت بې باوري ښیي. په مطلب کې راغلي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د ولسمشر اشرف غني د اقدام ته خوشبینه دي چې پاکستان ته یې په استول شوي لیک کې ویلي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د تروریستانو ځالې له منځه یوسي. د مطلب لیکوال ویلي خلک او وکیلان له حکومت غواړي چې د دې لیک په عملي کولو کې باید جدي اوسي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په نږدې وخت کې له پاکستان څخه د طالبانو پر ضد د اقداماتو هیلې بې ځایه دي. په مطلب کې د ولسمشر د لیک اته مادې ذکر شوي او ویل شوي چې له پاکستانه غوښتل شوي چې د کوټې شورا او پېښور طالبان ونیسي او محاکمه یې کړي. لیکوال لیکلي په پاکستان کې د طالبانو د ټپیانو د درملنې بندول د ولسمشر بله غوښتنه ده چې په دې لیک کې له پاکستان څخه کړې ده. په مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله ویل شوي چې د پاکستان سیاست تر ډیره د پوځ لخوا مخ ته وړل کیږي او صدر اعظم نواز شریف ته به ستونزمنه وي چې د افغان حکومت دې غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په یوه سرمقاله کې لیکلي چې د حکومت له دې غوښتنو سره سره ملي امنیت د حقانی شبکې د یوې لویې حملې مخه ونیوله. په سرمقاله کې راغلي چې طالبان او حزب اسلامي تر ډیره پر پوځي اډو او بهرانیانو حمله کوي خو حقانی شبکه بیا هڅه کوي چې په خپلو حملو کې عام خلک وځپي. سرمقاله لیکونکي ویلي دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د حقانی شبکې فعالیتونه د پاکستان د استخباراتو په اشاره کیږي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې امریکا او قطر باید په قطر کې پر آزادو شوو طالبانو څارنه زیاته کړي. په سرمقاله کې راغلي چې اوس د 15 طالب چارواکو محمد فاضل اخوند، عبدالحق وسیق، ملا نورالله نوري، محمد نبی او خیرالله د توقیف موده پای ته رسیدلې او دا هغه کسان دي چې یو کال مخکې د یو امریکایي پوځي په تبادله کې له ګوانتانامو څخه قطر ته انتقال شول. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د قطر حکومت باید دې کسانو ته له هغه هیواده د وتلو اجازه ورنه کړي او دا ځکه چې ممکن بیرته له طالبانو سره یو ځای شي.
تاسی ازادي رادیو ته واجی است که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو ټولې خپرونې او پخوانی خپرونې دغه راز اوسنۍ خپرونې پر انټرنیټ صفحه وزي اوري چې ادرس یې دی ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. که چیرې تاسو هم فیسبوک کاروئ کولی سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ، عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، دغه راز په بحثونو کې برخه واخلئ چې ادرس یې دی facebook.com/ازادي رادیو. د ننګرهار سبزی منډوي چې د ګلمراد او سفیر په نومونو سوداګرو سره ده کلونه کلونه یې ښاروالۍ ته د صفایي پیسې او مستوفیت ته مالیه نه ده ورکړې. ښاروال په دې اړه بېخبري ښیي. ځینې کسان د دې منډوي پر تړون انتقاد کوي چې د دوی په وینا درغلي پکښې سوې ده. شاه محمود شینواري دغه مسله څېړلې ده.
د جلال آباد ښار واړه کاروباریان وایي دلته د میوې منډۍ یو څو تنو قراردادیانو د یو سوداګر ګلمراد په مشرۍ اتحادیه جوړه کړې ده چې د میوو او سبزیو لپاره ورځنی نرخ له دوی پرته څوک نشي ټاکلی. دغه خلک وایي څه باندې یوه لسیزه کېږي چې د میوې منډۍ واکدارانو ښاروالۍ ته د پاکۍ ټکس نه دی ورکړی. دوی په همدې خاطر پر ښاروالۍ نیوکه کوي چې دوی قانون یوازې پر غریبکارو سوداګرو تطبیقوي، خو د زور او زر خاوندان ترې معاف دي.
په ننګرهار کې داسې زورواکي دي چې تر اوسه پورې لس کاله پنځه کاله اته کاله دوی عواید نه دي سپارلي.
دلته دا مسایل اتیا فیصده دي، اویا فیصده دي، حتی دا شل فیصده چې د زموږ مدیران نه توانېږي. همدغه مسایل دي چې زورواکي دی، ټوپک هر څوک چې دی، هغه چې هر څوک دی، خو دا کمزوری دی. دا زورورتیا نه ده چې ته د حکومت یا د خلکو د ملت عوایدو باندې خېټه واچوې.
د ننګرهار ښاروالۍ سرپرست انجینر حکیم وایي ښاروالۍ د تازه میوو او سبزیو مارکیټ د پاکۍ د ټکس حق لري، خو له دې موضوع څخه ناخبره ده چې ګوندې شاوخوا لس کاله کېږي د میوې منډیو مسؤلینو ښاروالۍ ته ټکس نه دی ورکړی. دی په دې برخه کې د ښاروالۍ د پنځمې ناحیې مسؤلین ګرم بولي.
د صفایي ټکس دا اطلاع ماته نه ده راغلی که نه یې ورکړی. واقعا دا فرار دی، باید صفایي ټکس ورکړي. او ځکه ټول اماکن چې هغه دولتي دي، غیر دولتي دي، بودوباش دی، همدغه صفایي ټکس چې موږ اخلو هماغه خدماتو په بدل کې اخلو. یعنی چاته چې خدمت کوو طبیعي ده چې هلته سبزی منډۍ کې فعالیت دی، چې فعالیت دی کثافات ایجادیږي، دا کثافات باید انتقال شي او د ده مقابل کې صفایي ورکړي. ما ته تر اوسه پورې د ناحیې داسې کوم اطلاع نه ده راکړی چې دا خلک موږ ته ټکس نه راکوي.
خو د ښاروالۍ د پنځمې ناحیې د عوایدو مسؤل بیا وایي چې دوی څو ځلې د ټکس د اندازې د معلومولو لپاره یاد مارکیټ ته تللي، خو هلته کار ته نه دي پرېښودل شوي. نوموړی وایي د دې ټولو جریاناتو څخه ښاروالۍ خبره ده.
زمونږ دغه کم جریان چې دی زمونږ د ناحیې مدیر صاحب سره شریک کړی دی، او ناحیې مدیر صاحب په مجلس کې د ښاروال صاحب سره ټول مجلس ته دغه سره شریک کړی دی. ټول مدیران ناست دي، په هفته کې مونږ یو ورځ مجلس لرو. د دې سره سره زمونږ فنی حیاتانو نه مونږ غوښتنه کړې ده چې زمونږ فنی کسان راشي مونږ ته د منډۍ په رابطه باندې قیمت ګزاري، او د دې هغه حجم معلوم کړي. د حجم نه وروسته دې دپاره مونږ یو لایحه دغه کړو چې مونږ منډۍ نه خپل ټکس واخلو. خو زمونږ دغه فنی حیاتان هم نه دي توانېدلي چې دغلته د منډۍ نه دغه وکړي. مونږ ته دوه کسان انجینران دوی نبیته د غاز مونږ مدیر صاحب د سبت او محمود صاحب د سبت او دغه لاړ ور سره املاک هغه بیرته مونږ ته خبردار کړه چې مونږ ته چا اجازه رانه کړه. خپله حاجي صاحب نشته دی، رئیس د دې منډۍ.
دا یوازې ښاروالۍ نه ده چې د تازه میوو او سبزیو مارکیټ یې له څه باندې لسو کالو راهیسې د پاکۍ ټکس نه پاتې دی. د همدې مارکیټ مسؤلینو له کلونو راهیسې مستوفیت ته مالیه هم نه ده ورکړې. د ننګرهار مستوفیت د عوایدو مسؤل جانزیب خان دا ومنله چې دغه منډۍ تر اوسه مستوفیت ته مالیه نه ده ورکړې. دی وایي دوی خپلې ټولې هڅې کړې او اوس یې ورته ډاډ ورکړی چې په نږدې وخت کې به خپله مالیه ورته تحویل کړي.
دوی وایي چې موږ باندې دولتي ملکیت ته په موږ مالیه نه کېږي، ځکه موږ دا کار نه کوو، مالیه نه ورکو. بناً د همدغه استدلال په اساس باندې بیا حاضر شو دې ته چې قناعت یې وکړو چې یاره قانون یو څه وایي او موږ بل څه وایو.
بلخوا د ولایتي شورا ځینې غړي د یادو ستونزو د تایید تر څنګ وایي له ښاروالۍ سره د میوې منډۍ قرارداد هم له فساده ډک شوی دی. د دې شورا غړي اجمل عمر وویل ښاروالۍ دغه قرارداد د سفیر او ګلمراد په نومونو سوداګرو سره د شاوخوا شپږ سوه زره افغانیو د کال په بدل کې کړی، په داسې حال کې چې ځینې خلک دې ته تیار دي چې یاد قرارداد پر شل میلیونه افغانیو واخلي.
مونږ ته خلک راغلو که چېرته د آزاد رقابت ته وغورځول شي، نو دغه قرارداد ته مونږ حاضر یو چې په شل میلیونه افغانۍ باندې ونیسو. یعنی اوس مونږ تاسو فکر وکړو چې آیا دغه نظام کې داسې خلک شتون نه لري؟ آیا دغه نظام بیخي مفلوس دی؟
د ننګرهار سرپرست ښاروال هم دا ستونزه مني، خو وایي دا قرارداد د پخواني ښاروال په وخت کې شوی. د ده په خبره دی د دې قرارداد د ماتولو صلاحیت نه لري، خو که چیرې مرکزي حکومت پخواني قراردادونه د ځانګړي حکم له مخې لغوه کړي، دوی به له سره د آزاد رقابت له لارې په جګه بیه ګټونکي ته په واک کې ورکړي.
ځینې خلک ماته مغیر راغلي دي چې موږ د فرزند داوطلبي دغه حد نه شروع کوو. دا تاسې چې ورکړې د نه فرزند شل دېرش فیصده پورته نه بیا داوطلبي شروع کوو، هر څومره چې پورته لاړ دا کار هم کوو. ما سره اوس د دې قرارداد د ماتولو دغه نشته، صلاحیت نشته.
د ولایتي شورا منشي بیا پر ولسمشر نیوکه کوي او وایي کله چې ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغلی و دوی ورته په دې اړه شواهد سپارلي وو، خو تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
رئیس جمهور چې ننګرهار ته راغلو
ننګرهار ته چې کله راغلو تشریف راوړو هغه موضوع کې په هماغه ورځ باندې ولایتي شورا رئیس جمهور ته دا واضح بیان ورکړو چې د سبزۍ منډۍ مثال یې ورکړو چې موږ کله ښاروالۍ ته لاړو بررسي مو کړله قرارداد ستونزه لرلو بیا ځینې ادارې دغسې دي چې دغه د شخص تر شا ولاړ دي حتی ځینې معافی کړی دي چې زور په لاس ځینې ادارې هم شته چې هغوی د خلاصون دپاره د رای فرار جوړوي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د میوې او سبزیو مارکیټ یو تن مسؤول ګلمراد نظر هم له ځانه سره ولرو، خو هغه په رسمي ډول له مرکې کولو ډډه وکړه او غوښتنه یې دا وه چې دوی به په نږدې وخت کې مالیه او ټیکس حکومت ته وسپاري ولې رپورټ دې نه خپرېږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لسنی می بجے سوید مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی صاحبین اوری.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمیر لوړ پوړو چارواکو سره هرات ته سفر کړی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې له ولسمشر سره د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر جیلانی پوپل، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د قانونو وزیر داود شاه سبا ملتیا کوي. د ننګرهار پر امنیه قمندانې د وسله والو طالبانو ډله ییزه حمله د 15 حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېده. د امریکا یو عالی رتبه چارواکی وایي قطر موافقه کړې چې په موقت ډول به د طالبانو په هغو 15 مشرانو د سفر بندیز وغځوي چې تیر کال له برمته شوي امریکایي سرتیري باوبرګ ډال سره د تبادلې پر مهال له ګوانتانامو زندانه خوشې شول او په قطر کې میشتي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی. ادیر الجبیر وویل ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریې په شان د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د مرستیال ولسمشر جو بایدن د زوی د مړینې له کبله پرون د نوموړي له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون وویل چې د اوکراین جګړه ځپلی اقتصاد منفی لوري ته روان دی او په 2015 میلادي کال کې به یې اندازه منفی نه هوته راټیټه شي.
د اصل کې چې د خیبر پښتونخوا پولیسو د یک شنبه پورز د عوامي نېشنل ګوند جګپړې غړی میا افتخار حسین د تحریک انصاف ګوند د یو سیاسي کارکوونکي د وژنې په تور نیولی او زندان ته یې اچولی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد یو شمیر نورو سیاستوالو د پښتونخوا د ایالتي حکومت دغه کړنه په کلکو ټکو غندلې. دغه پیښه یو سیاسي غچ بللی دی. ذبیح الله شفق له پېښوره دغه رپورټ رالېږلی.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ګډون د دې هیواد ګڼ شمېر سیاستوالو په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو لخوا د عوامي نېشنل ګوند جنرال سکرتر او د دې ایالت د اطلاعاتو کلتور د پخواني وزیر میا افتخار حسین په نیولو اندېښنه څرګنده کړې او دا یې سیاسي غچ بللی دی. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم شریف د یک شنبه پورز د خیبر پښتونخوا د امنیتي ادارو لخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو سیاسي کارکوونکي د وژنې په تور د میا افتخار حسین په نیولو اندېښنه ښودلې او د دې ایالت د پولیسو او استخباراتي ادارو ته امر کړی چې په دې لړ کې د جدي پلټنې وکړي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې میا افتخار تر هغې وروسته ونیو چې دغه په پلرني ټاټوبي په بو کې د تحریک انصاف ګوند یو کاندید د عوامي نېشنل ګوند کاندید ته ماتې ورکړه چې په نتیجه کې د دواړو ګوندونو د پلویانو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو سیاسي کارکوونکی ووژل شو. په عین حال کې د پاکستان د پیپلز ګوند مرستیال مشر او د دې هیواد پخواني ولسمشر آصف علي زرداري هم د پولیسو لخوا له ثبوت پرته د میا افتخار حسین نیول په کلکه ټکو غندلي او د خیبر پښتونخوا پر حکومت یې غږ کړی چې په دې ایالت کې دی له سیاسي غچ اخیستنې لاس واخلي. د زرداری په خبره د پولیسو لخوا له ثبوت او دلیل پرته د جګپوړي سیاستوال نیول د دې خبرې غمازی کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوند نه بلکې د دیکتاتور حکومت دی. که څه هم امنیتي چارواکي وایي چې د وژل شوي کس کورنۍ د دې پیښې په اړه پر میا افتخار حسین او د هغه پر ساتونکي اچولی، خو د دې تر څنګ دا هم وایي چې تر دې دمه لا څرګنده نه ده چې آیا رښتیا هم دغه کس د میا افتخار حسین په امر وژل شوی او که د خپل ګوند د پلویانو په هوایي ډزو کې ژوند له لاسه ورکړی. میا افتخار حسین د نو خاص سیمه ییزې محکمې ته تر راوستو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو پر جلوس یې ډزې نه دي کړي، بلکې دغه ګوند غواړي چې په دې ډول کړنو خپل سیاسي مخالفین وویروي. ټولو ته معلومه ده چې ما څه نه دي کړي. کله چې هغوی پر ما برید وکړ نو هغوی سل په سله زما د وژنې لپاره راغلي وو، خو پولیسو او پوځیانو یې مخه ونیوله. که چیرې پوځیان پر وخت نه وای راغلی او د قهرېدلي جلوس مخه یې نه وای نیولی نو ښایي نن زه دلته نه وای ولاړ. له بل خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د یکشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال په خبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا د عوامي نېشنل ګوند د جګپوړي غړي په نیولو کې د خپل حکومت لاس لرل رد کړل او ویل چې حکومت یې په دې ایالت کې پر سیاسي غچ اخیستنې باور نه لري. په خیبر پختونخوا کې د شنبه پر ورځ بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې په نتیجه کې د دې ایالت مرکز پېښور او نورو ښارونو په یو شمېر انتخاباتي حوزو کې د بې نظمۍ او د مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ نښتې وشوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او 30 زیات ټپیان شول. که له یوې خوا د غیر دولتي نتیجو له مخې تر دې دمه په دغه ټاکنو کې د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند تر ټولو ډېرې څوکۍ ګټلې دي، نو له بلې خوا ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه پر دغه ګوند تور لګوي چې په بلدیاتي ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او د خپلو کاندیدانو د بریالي کولو لپاره یې له هر ډول نامشروع لارې کار اخیستی دی.
219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. د لوبو له میدانه او د ګوړې اچار خو تر هغې مخکې یو رپورټ لرو. په مستون کې د 22 تنو د وژل کېدو پر ضد پرون د کوټې په شمول په ټول بلوچستان ایالت کې بشپړ کار بندیز و. په همدې تړاو احتجاجي مظاهرې هم وسوې چې پکې له حکومته د وسلولو پر ضد د عملیاتو غوښتنه سوې ده. نور تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په رپورټ کې.
درې ورځې وړاندې په مستون کې د وژل شویو 22 تنو د وژنې په ضد پرون د بلوچستان د تجارانو د اتحادیې سیاسي ګوندونو او د بلوچستان د ایالتي حکومت له اعلان سره سم د ایالت په اکثرو سیمو کې بشپړ کار بندیز او ماتم و. په مرکز کوټه کې 99% کاروباري مرکزونه تړلي او په ښار کې د ماتم فضا وه. د وسلوالو لخوا د وژل شویو کسانو په یاد تیر ماخوستن د ایالتي اسمبلۍ په حویلۍ کې د لسګونو محصلینو او میرمنو او د بلوچستان د اعلی وزیر د اسمبلۍ د غړیو وزیرانو او د پوځي چارواکیو لخوا شمې ولګول سوې. په حکومت کې د شاملو ګوندونو او اپوزیشن مشرانو او پوځي رهبري دا پیښه په کلکه وغندله او د وسلوالو په ضد د جګړې کلک هوډ یې وکړ. اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ وویل ترهګرو ته به اجازه ورنه کړي چې په بلوچستان کې پښتانه او بلوڅان سره وجنګوي.
بلوچستان میں جو
په بلوچستان کې چې یو جمهوري چاپیریال جوړېدونکی دی دلته د ترهګرۍ فضا ته لاره هوارېږي. موږ خپل ولس ته باور ورکوو چې د بلوچستان ایالتي حکومت اپوزیشن او ټولې امنیتي ادارې پر دې خبر همغږی یو چې له بلوچستانه به ترهګري ختموو، ترهګرو ته به ماتې ورکوو. د پاکستاني پوځ د سوهیلي قومندانۍ قومندان ډګر جنرال ناصر خان جنجوا د ټولو امنیتي ادارو په استازیتوب د مستونګ پیښو په کلکه وغندله او ویې ویل وسلوال چې له ډېرې مودې راهیسې بېګنا خلک وژنې نور بلاس تر زنې ورته نه کښېني. زموږ لوی درستیز دا په نقشه کړې ده چې دا څوک دی او د چا په اشاره لوبېږي. یقینا د دوی تر شا د پاکستان هغه دښمنان دي چې هېڅکله نه غواړي په پاکستان کې سوله وي او پرمختګ وکړي. زه له دې وسلوالو پوښتم چې آیا د 22 مسافرو په وژلو تاسې آزاد سوئ؟ موږ د خپل روښانه راتلونکي او سولې په خاطر له دوی سره جنګېږو. دوی له ډېره وخته زموږ بېګناه خلک وژني. موږ که د سر قربانۍ ورکوو هم ور به یې کړو، خو دوی به له منځه وړو. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي هم په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل حکومت د مستونګ په پیښه کې د بهرنیو استخباراتو په تورنولو سره غواړي خپله ناکامي پټه کړي.
زموږ په علاقه کې انتها پسندي او دهشتګردي پیدا کول دا خود سخته دي. دې ته موږ دومره زورور خلک دا موږ نه ګڼو چې دا د ګورنمنټ د اثر وتلي خلک. دوی وایي چې په دې کې بارني لاسونه نو ته ولې دونه کمزور یې؟ دا زموږ د ملکي ادارې د تنخواهیو د پیسې پر څه شیخ؟ بیا خو ډېر لوی سوال دی دا چې هغه زموږ د کور کې در دغه حاله راورسېدل چې ما پر یو ځای باندې شل شلالالی.
د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا هم پرون د مستونګ د پیښو په ضد یوه ستره احتجاجي مظاهره وسوه چې د دې ګوند سلګونو غړیو پکې ګډون کړی و. کراچۍ ته تلونکي مسافر وسلوالو د ملیشیا ځواکونو په یونیفورم کې وژلي و. دې ته په پام سره د جمعیت ګوند یو مشر مولانا ولی محمد ترابي د مستونګ د پیښو مسؤلیت د پاکستان پر امنیتي ادارو ور واچاوه. په مستون کې د مسافرو د وژنې مسؤلیت وړ مشپه د بلوچ یونایټډ آرمی په نامه یو وسلوال سازمان پر غاړه واخیست. د مرید بلوچ په نامه یو تن چې ځان د دې سازمان ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې دغه کسان یې په مستونګ او قلات سیمو کې د امنیتي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې په عملیاتو کې د شلو بلوڅو وسلوالو د وژلو په عکس العمل کې وژلي دي. خو د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو نورو اکثرو سازمانونو دا پیښه په کلکه غندلې ده.
د لوبو له میدانه
د
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دغه پروگرام کې زموږ همکار الیاس علي د افغانستان د والیبال فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم له کپتان سیار رحماني سره خبرې کړې دي او د دوی د ورستۍ اتروالۍ په اړه باندې به په دغو خبرو کې په ډیر څه پوه شئ خو تر هرڅه مخکې مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنۍ هنداره
سیاستوالو هم سپورت ته مخه کړي خو کله کله ژوبلیږي هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د فرانسې په لوزان ښار کې د آلپرونو په لمنه کې په یو تفریحي سیمه کې د بایسکل چلونې په یوه سیالۍ کې ژوبل شوی دی ښاغلي کری چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره په جنیوا کې د خبرو لپاره اروپا ته تللی دی په خپل اضافه وخت کې دغه بایسکل چلونه کوله چې بالاخره ټپي شو او اوس وخت په روختون کې بسترې ده د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړو سره هغه چې لاوس مات کړ د ځل له بنگلاديش سره لوب کوي د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي ډاکې ته رسیدلی دي او هلته د روانیونې لپاره خپل تمرینونه پیل کړي چې د سیشمې پرز له دغه ټیم سره لوب وکړي افغانستان د 2013 کال د نړیوالو لوبو د مقدماتي دور د سیالیو لپاره له کمبودیا، سوریه، سنگاپور او جاپان سره لوب کوي د دوی لومړی رسمي لوب به له سوریه سره وي چې په ایران کې ترسره کیږي د افغانستان د باډي بیلډینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د انتخاب لپاره سیالۍ په کابل کې پیل شوې دغه فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته ویل په دغه لوبو کې چې هدف یې د ملي ټیم انتخاب او همدارس د افغانستان د تر ټولو ښکلي اندام لرونکي ځوان د انتخاب لپاره پیل شوي 150 لوبغاړو د 28 ولایتونو څخه ګډون کړی دی د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د انټر کانټیننټل یا لوی وچو د یوې سیالۍ لپاره سکاټلند ته تللي دي دوی به د سکاټلند له ټیم سره د جون په دویمه لوبه پیل کړي او د شپږمې پورې به دغه لوبه دوام کوي د کرکټ ملي لوبغاړي د لوبې لپاره ښه چمتووالی لري او په انګلستان کې شاوخوا 20 ورځنی تمرینی کمپ هم درلود د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل را بشو د پروګرام اصلي برخې ته د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم لوبغاړی سیار رحماني چې د آسیا د مرکزی زون په سیالیو کې په دې وروستیو کې د برونزو مډال د افغانستان لپاره ګټلی دی البته د افغانستان ټیم په مجموعي توګه باندې د دریم مقام کپ افغانستان ته راوړ دا چې دغه لوبې څنګه کړي او راتلونکي پلانونه یې څه دي ښه ده چې د دوی خبرو ته
ډاکټر صاحب لومړی سوال غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې دریم مقام په مرکزی آسیا او لوبډلو کې څونه اهمیت لري
د دې سیالیو اهمیت دا سیالۍ چې په لومړي ځل باندې په بنگلاديش کې ترسره شولې په دې کې د نه ملکونو څخه دعوت شوی وو او ملکونو په دې کې حصہ اخیستی وه د افغانستان ملي لوبډلې وکولی شوی چې برونز مډل یا دریم مقام لاسته راوړي او زه فکر کوم چې دی والیبال دی لوبې سطح د افغانستان د ملي لوبډلې سطح ډیر لوړه شوې ده ډیر پیاوړې شوې ده او هغه لوبډلې په تور د مثال مالدیوز بنگلاديش ازبکستان چې افغانستان ته په 2012 کې ماته ورکړې وه هغه ټول ټیمونو ته شکست ورکړی دی نو د دې نه معلومېږي چې زموږ ملي لوبډله ډېره پیاوړې شوې ده او انشاءالله دا به نور هم تمرینات کوي مشق بکوي او نورو لوی اهدافو ته به هم ځان آماده کوي
افغانستان اوس والیبال کې په کوم رینکینګ کې قرار لري
الحمدلله افغانستان اوس په یو ښه ځایګاه لري په نړیواله سطح باندې د 144 نړیوالې درجه بندۍ یا رینکینګ څخه چې په 2010 کې وه په 2014 کې د 9 اویاومې ته یې سود کړی دی او یو غټه لاسته راوړنه ده دومره لوی سود ډیرو کم ملکونو په خپلو ملي لوبډلو باندې کړی دی او زه باور لرم چې دغه آخري لاسته راوړنه چې په بنګلاديش کې وه دغه سود به دغه رینکینګ به د موږ نړیوالې سطح په 500 بهترینو ملکونو کې شامل کړي او کله چې موږ 500 بهترینو ملکونو کې شامل شو نو زموږ اهداف بیا به انشاءالله چې 40 بهترینو ته تعیین کړي
په دې سیالیو کې افغانستان کوم ټیمونه ته ماتې ورکړه
من نه افغانستان وکولای شوی بنګلاديش چې د دې سیالیو کوربه وو په یو تدارکاتي او دوستانه سیالۍ سیالی کې پدری یو باندې ډیر سخت شکست ورکی او په زمن کې پلمړی سیالی کې بیا د ازبکستان سره مخ شو. افغانستان افغانستان وکول شي ازبکستان ته ماته ورکی 3-2 او بل سیالی د ترکمنستان سره و چې په یو پاین باندې افغانستان د لاس ورکړی و او په سیم فاینل کې د مالدیو سره مخ شو. مالدیو چې د دې سیالی یو نائب قهرمان دی دغې سره مخ شو او هغوی سیالی وګټله. په درېمی څلورمی باندې بیا نیپال ته چې په 2013 کې افغانستان ته شکست ورکړی و اما دا سرته ډېر سخت شکست ورکړلو وکولی شولی چې برانز میډل لاسته راوړي. افغانستان
د افغانستان د والیبال ملي لوبډلو سیستم د پخوانه اوس څونه ښه سوی او څونه انکشاف کړی ده؟
الحمدلله په دغه تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د ملي د والیبال ملي فدراسیون صرف او صرف په سیستم سازی باندې یا د سیستم په جوړولو باندې د ملي لوبډلې کار وکړلو. هغه کلاسیک او هغه پخوانی شیوه او میتود چې د روزنې وه د ملي لوبډلې او یا د دوی د تکتیکونو تخنیکونو وه هغه په کلي ختمه کړه او د نړیوالو معیارونو ستانډردونو هغه نوی سیستم چې کوم په نور دنیا کې برازیل، ایران، جاپان، جرمنی په خپلو ملي لوبډلو باندې پلی کړی دی، عملي کړی دی. هغه موږ په دوو کالو کې تطبیق کړلو چې دغې نتایج په دغه سیالۍ کې موږ ته معلوم شول. په دغه سیالۍ کې واقعا ملي لوبډلې مربیانو چې کوم زیار په دې دوو کالو کې تیرو کلونو کې ایستلی و نتیجه یې لاسته راوړله او دا سیستم حقیقت دی چې باید معرف کې پلی شي. نو انشاءالله چې ملي لوبډلې کې چې کوم کار شوی دی په سیستم سازۍ باندې هغه موږ نور هم مختلفو کتګوریانو ته راولو او نتایج به یې ډېر عالي. نو زه فکر کوم چې اوس د افغانستان ملي لوبډله په هغه معیارونو باندې چې د دنیا بهترین ټیمونه دي په هغه سیستم باندې چې بهترین ټیمونه لوبه کوي د افغانستان ملي لوبډله هم په هغه سیستم باندې لوبه کوي.
اوس براشو سیر جان ته رحماني صاحب، سیالیو کې تاسو څه مشکلات درلود او کوم کسان په دې سیالیو کې تاسو سره مرسته کړي؟
موږ کوم خاص مشکل نه درلودل او زه د والیبال ملي لوبډله ټول ملت تبریک وایم او ډېر تشکر کوم د افغانستان سفارت ته د سفیر صاحب او قونسل صاحب موږ ته ډېر تشویق وکړ.
رحماني صاحب، ستاسو غوښتنه د مقاماتو او د مسؤلینو څه دي؟
زموږ غوښتنه د مسؤلینو څخه دا ده چې موږ ته یو جمنازیم برابر کړي د افغانستان ملي لوبډله والیبال څخه. موږ کمبوتي لرو د جمنازیم، ډېره مهمه موږ ته همدا شی ده چې موږ جمنازیم نه لرو استاندارد.
اوس بېرته راسو ډاکټر صاحب په ځای تاسو ته په اخر کې ستاسو پیام ملت ته څه ده؟
ډېر زیاته مننه ملت ته مو دا پیام دی چې انشاءالله د افغانستان ملي فدراسیون خصوصا ملي لوبډله متحده ده دې ته چې نورې هم لاسته راوړنې ولري. د افغانستان بیرغ په ټول جهان کې ورپی او مختلف افتخارات افغانستان ته راکسب کړي او په زمین کې تقاضا مو د دولت څخه دا ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره د جمنازیم، د مستقل جمنازیم د جوړښت په اړه باندې جدي اقدامات باید وشي. او یو خبره چې ډیره مهمه ده چې زه مننه کوم دغه ټولو کسانو څخه چې ملي لوبډلې حمایت کړی، بالخصوص د اتصالات مخابراتي شرکت، د افغان کمرشل بینک، د تربیت بدني او روزنې سپورت او روزنې ریاست څخه چې مالي ملاتړ کړی زموږ. او په زمین کې تقاضا مو دا ده چې جلالت ما رئیس جمهور ته موږ چې کوم پیشنهاد استول د تشویق او د تقدیر دغه ورزشکاران چې افغانستان ته په لومړي ځل باندې لاسرانه لري چې دی خپل حضور ته وغواړي او دی تشویق مادي او معنوي تشویق ورته وکړي.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستنګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم کې شی به مو په برخه.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
در مناوریتونکو سلام. تړونونم سرچپه شول. په خو به چې حکومت له کوم هیواد سره تړون امضا کړ نو ټول خلک به خوشاله وو، خو اوس چې پټم له چا سره امضا کړي نو ټول خلک غالمغال کوي او خفه وي، لکه چې د دې هیواد په تقدیر کې هم دغه بې اتفاقي او چلبازي لیکل شوې ده. د خبرونې په پیل کې مو د قیمتي ډبرو او کانونو له مسؤل سره مرکه درته کړې ده چې خبر شي د کانونو څه حال دی. صاحب کتره ته وای چې تر اوسه مو څومره قانونه رایستلې دي؟
تر اوسه مو لا قانونه پیدا کړی نه دي، نو رایستلې به مو څنګه وي؟
نو په دغه څو کالونو کې مو څه کول؟
ښه پوښتنه دې وکړه. په دغه څو کالونو کې مو ایله د قانون رایستلو قانون ورته جوړ کړ چې قانون موجود نه وي هیڅ کار نشي ترسره کېدی.
نو قانون ته څه حاجت وو؟
څنګه نه وو چې قانون نه وي نو څه معلومه ده چې کله کان پیدا شي نو څوک به راباسي، څوک به پلوري، او چې خرڅ شول پیسې به یې څوک اخلي؟
نو اوس مو چې قانون ورته جوړ کړ څه وخت به کار پیلوئ؟
موږ کار نه پیلوو، بلکې خصوصي سکتور به یې کار پیل کړي.
خصوصي سکتور؟
هو، ځکه چې موږ نه وسایل لرو، نه پیسې، او نه هم لازم پرسونل.
نو دغه ستاسو د وزارت په زرګونو مامورین، انجینران او کارپوهان څه کار کوي؟
هغوی خو لاسترزنې نه دي ورته ناست، ټول شپه ورځ کار کوي، خپل مازغه خوري.
مثلا څه کار کوي؟
ډېر کارونه کوي، زه به یې کوم یو درته وښیم.
نو کله چې قانونه خصوصي سکتور پیدا او راوباسي، نو بیا خو د تاسو انجینران او مامورین ته څه کار نه پاتې کیږي؟
دا څه وایې؟ لکه چې په جیالوجي کې هېڅ معلومات نه لري.
صاحب مه په غوسه کېږه، تر اوسه هم خصوصي سکتور لګیا دی، قانونه راباسي او پلوري یې.
هو ښه یې پلوري، ټولې پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي او موږ همداسې خالي جیبونه ورته ګرځو.
نو له دې وروسته به څه کېږي؟
داسې به کېږي چې موږ به هر یو کان په داوطلبۍ کې اچوو، یو څه پیسې خو له دې لارې لاسته راځي، او چې کله کان راوویستل شو نو بیا به یوه برخه رایستونکي، یوه برخه دولت، او بله به یې د موږ جیبونو ته راشي.
نو له دې سره به ستاسو د مامورینو تنخواګانې هم لوړې شي؟
نه، ولې به لوړېږي؟ که هغوی کار کولی نو لوړې شوې به وي. نو دا چې کار خصوصي سکتور کوي نو مامورین به همغه پخواني خلک وي چې وه.
نو صاحب د تاسو کار به څه وي؟
زموږ کار به دا وي چې خصوصي سکتور وهڅوو چې قانون لومړی پیدا او بیا راوباسي او د موږ برخه پکې راکړي.
نو هېواد ته به یې ګټه څه وي؟
ګټه به یې دا وي چې کاني مواد به ډېر شي، د څو کسانو به پکې جیبونه ډک شي، او څو کسانو ته به کار پکې پیدا شي.
او حکومت ته به یې ګټه څه وي؟
نوم خو به یې ټول د حکومت وي، ټوله دنیا به وایي چې د موږ حکومت څومره ډېر قانونه راوایستل. دغه ډول به د حکومت ډېرو چارواکو ته په یوه نه یو ډول خپله برخه ورسېږي. که نور څه نه وي نو د قیمتي ډبرو سوغاتونه خو به ورکړو.
اوس هم پام وکئ یوه ورزشی خبر ته. د سګ جنگۍ د تیرې ورځې په لوبو کې چې د ګڼو شوقیانو په ګډون ترسره شوې، د بدخور صاحب سپی یو په مقابل د صفر کې د خطرناک صاحب په سپی بریالی شو. خو د خطرناک صاحب کسانو د لوب پایله غیر منصفانه وبلله او د بدخور صاحب په کسانو یې حمله وکړه. په داسې حال کې چې سپیانو حیران حیران قتل، د بدخور صاحب او خطرناک صاحب له ډلو څخه شپږ او اووه تنه ټپیان شول. خو په لوبه کې شریکو بې طرفه کسانو لوبه د بدخور صاحب په ګټه اعلان کړه او وی ویل چې په رښتیا هم د بدخور صاحب سپی له دنه هم بدخور دی. لوبه هر جمعه د سګ جنگۍ په مختلفو میدانونو کې جریان لري او مینوال کولی شي پرته له ټکټه ګډون پکې وکړي. پاتې دې نه وي چې د ټپي کېدو خطر شته پکې، او که څوک د سپیانو له جنګه وروسته او یا هم د جنگ په وخت د سپیانو د خاوندانو په جنگ کې ژوبل او ټپي شو نو مسؤلیت یې په خپله غاړه دی، د شکایت حق نه لري. خبر خلاص شو.
اوس مو د ساختماني چارو یوه شرکت ته بیایو چې پوه شئ په شرکت کې کارونه څه ډول ویشل کیږي.
معلم صاحب اول خانه، ته به څه کار وکړې؟
زه به د سروې او ډیزاین کارونه وکم. که څنګه؟
یعنې ته به سر انجینیر یې؟
هو نو.
اول خانه، کوم وخت دې دغه د انجینری کارونه کړي دي او که نه؟
ولې مې نه دي کړي، هغه زموږ د کور ترخوا دکان چې دی ما سروې او ډیزاین کړی.
رښتیا وایې؟
هو، ټول کلیوال شاهدان دي.
دکان خو نور ښه سم دی، خو یو کونج ډېر وړاندې وتلی.
هغه هم د یو حساب له مخې وړاندې وتلی.
پوه نه شوم.
هغه خو مو ځکه وړاندې وویست چې ما ویل که بیا هندوانې او خټکي پکې واچوو.
څومره عالي فکر.
مهرباني مو ده صاحب.
مامور صاحب علمدین خانه ته به څه وکړې؟
زه به انجینر شم که څنګه؟
یعنې ته هم د انجینرۍ کوم کار کړی دی؟
ولې مې نه دی کړی. هغه د موږ د باغ دیوال خو به دې لیدلی وي.
هو لیدلی مې دی.
هغه یو ځای چې لیدلی و بیا بېرته چې په لوټو ور جوړ کړی و.
او هماغه درته ښیم، هماغه لویدلی ځای ما په داسې تخنیک ور جوړ کړی چې دا یو کال بلام نه دی وهلی.
ځه نو کولی سي. توتکۍ ته به څه کوې؟
زه به سکرتر سم.
په شرکت کې به سکرتری ته ضرورت نه وي.
ولې نشته؟ مونږ کولی سو ټولې پروژې د خپل سکرتری په واسطه ترلاسه کړو.
رښتیا وایي؟ خو د توتکۍ به دومره سواد نه وي.
سواد ته څه ضرورت دی؟ سکرتر خو ټول کارونه په شفاهي ډول ترسره کوي.
ښه نو داسې به وکړو چې رئیس به زه شم او په اداري چارو کې معاون به مې اول خان سي، د خریداري په چارو کې معاون به مې علم الدین تشه. صحیح ده؟
سمه ده.
او که کوم بل کار پیدا سو نو په هغه برخه کې معاون به مې توتکۍ وي که څنګه؟
سمه ده. خو د شرکت نوم به څه کېدو؟
که د ما معنې نو نوم به یې انټرنیشنل انجینیرنګ ساختماني شرکت کېدو.
په معنا خو یې زه پوه نه سومه.
په معنا پسې مه ګرځه، خپل ریاست دې کوه.
ښه ځه سمه ده. نو دعا پرې وکړئ
که مو څوک د تحصیلي سند او تجربې پوښتنه وکړي.
نه کوي چې داسې پوښتنې وای اوس به دې یو شرکت هم نه ولیدلی.
سیالی هر څوک کوي او که څوک له چا سره مثبت سیالی وکړي نو بیا خو ډیره ښه خبره ده. خو موږ مو د سیالۍ له بد ډول نه خبرو.
رئیس صاحب، که دغه مکتوب مې راته امضا کړي.
غوټۍ، ته وګوره چې د څه شي مکتوب دی.
ښه صاحب. صاحب، د تبدیلۍ مکتوب دی.
ورته ووایه چې بله اونۍ راسي.
ښه صاحب. خورې، ته بله اونۍ راشه، اوس رئیس صاحب نور کارونه لري.
صاحب، دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مو نه نیسي.
وایم له مخه مې چپېږه. زه درته وایم بله اونۍ راسه او ته وایه چې یو لاسلیک دی. په خبره نه پوهېږې؟
دغه یو لاسلیک دی، چېرته به هره ورځ ځم راځم.
نوره مه درېږه، شله کېږم. ځه بله اونۍ راسه، درته لاسلیک به یې کړي.
ته ګوره چې د یو لاسلیک لپاره مې په یو او بله اونۍ تېر باسي. خدای دې له دې قدرت را وغورځوه.
صاحب، یو لاسلیک و ورته کړی به دې و.
ته ګوره، یو عاجي ماموره او کټ مټې ویښتان لکه زما غوندې جوړ کړي وه.
رښتیا وایې صاحب، لاپسیرین هم کټ مټ د تا په رنګ وهلي و.
سلام علیکم صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم. راځه، څه دې ویل؟
صاحب، دغه مکتوب مې راوړی چې رئیس صاحب یې راته لاسلیک کړي.
غوټۍ، څه وایې؟
صاحب دام غواړي چې مکتوب یې ورته لاسلیک کړي.
کله بیا کاره یم، ورته وایه چې بله اونۍ راسي.
صاحب، دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مو نه نیسي.
او دا ستا ورېښتان نه دي چې کټ مټې لکه رئیسان غوندې جوړ کړي دي.
خورې ځه، چې رئیس صاحب په غوسه ده، بیا بل وخت راسه.
ولې په غوسه ده؟
نو ګورې چې ویښتان دې د هغې غوندې جوړ کړي دي.
نو ولې؟
څوک چې د هغې غوندې آرایش وکړي او یا د هغې غوندې جامې واغوندې بدې ته راځي.
نو څه وکړم؟
ځه لاړه شه او نورې مخلې جامې واغونده او ویښتان دې بل ډول جوړ کړه. ګوره چې د دې غوندې آرایش ونه کړي.
غوټۍ، ته ګوره، د دوو پیسو ښځې او له ځانو نه یې سمې رئیسانې جوړې کړې دي. دا زما ستوري به پرې وشمېرم.
ورئیسې صاحب، ټولې تا غوندې فیشن کړی و.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي یې وو نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسه حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
نرے نرے تماشے بدے